السلام علیکم ل غرمین مخک لس بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رډیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ترابلم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د افغانستان د مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتخاب کوي. دا هم اوري چې طالبان له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو اورو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی افغان حکومت وی هیله لري چې د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو ځای وسی. د روسیې دفاع وزیر وی په افغانستان کې د داعش او جبهه نصره په څیر د افراطي ډلو موجودیت نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. او د اماق په نوم یوې خبري سرچینې ویلي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله داعش ترسره کړې ده. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وی هیله لري د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه بالا افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای ووسی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل افغانستان هیله لري چې ګوندی هیوادونه بالا تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې شي. پاکستان خپل نوی لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی ویل کیږي چې دای با تر ډیره له کابل او نوی دیلی سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګیو شیوګو ویلي چې په افغانستان کې د داعش او جبهه نصره په څیر افراطي وسلوالو ډلو فعالیت نړیوال امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د روسیې د خبري اژانس اترتاس په حواله سرګیو شیوګو د خبري پرون سه شنبه د ازبکستان له دفاع وزیر کابل بیردیف سره کړی دی. سرګیو شیوګو له دې اندېښنه څرګنده کړې چې داعش او جبهه نصره ډله په افغانستان کې زیاتې وسلې او نور امکانات لري او په وسلوالو حملو کې له نورو تاکتیکونو څخه کار اخلي. خو د افغانستان حکومت په مکرر ډول ویلي چې د داعش وسلوال په څو محدودو سیمو کې فعال دي او پر ضد شدیده مبارزه روانه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محیدین غوري پر وژل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې دا پیخه هوایی سانحه بلل شوې او ویل شوې چې جنرال غوري له افغانستانه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللی دی. د ملي دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکي ستونزو له امله په بادغیس کې د ترکمنستان پولې ته نږدې راوغورځېده. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د جنرال غوري پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د روان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی. د جمهوري ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون سه شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان
طی ماهای اخیر در 11 ولایت کشور دی. وی په ورستیو میاشتو کې طالبانو په 11 ولایتونو کې 302 خوانزي، 21 روغتیایي مرکزونه، په بخښنه سره 120 روغتیایي مرکزونه، 50 جمعاتونه او د خلکو 15000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. هغوی په مجموع کې خلکو او دولتي تاسیساتو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. وسلوالو طالبانو پرون سه شنبه یو اعلامیه خبره کړه. وی ویل چې پر عمل منفیه پروژو به حمله نه کوي. خو د افغانستان حکومت په دې اړه شک څرګند کړی چې وسلوال طالبان به خپل دې خبرې ته متحد پاتې شي. او وروستۍ کورنۍ خبر د افغانستان ملي دفاع وزارت وی وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله بندي کړي. د دې وزارت یو ویندوی محمد رادمنش پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د ملي ګټو په پروژو کې باید فرق ونه شي.
اگر ای کار بکنن فبیها
دی وی کچیری دا کار وکړي نو خاطر خا. خو کچیری دا سیوی چې وسیمه د ملي ګټو په نوم ساتل کیږي او بل باندې حمله کیږي نو په خبرو کې به تناقض سرګند کړي. وسلوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به پر ټول ګټو پروژو حمله نه کیږي.
آزادۍ
دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه د اماق پنوم یوې خبری سرچینې چې د اسلام پالو ډلو خبرونه خبروي ویلي دي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله د داعش اسکر کړی دا یو مشکوک سړی د دوشنبه په ورځ د اوهایو دولتي پانتون ته نږدې پر خلکو د چړې وار وکړ او یو لستنې زخمیان کړل. همه خبری اژانس پرون سه شنبه د داعش د یوې سرچینې په حواله وویل چې دا حمله ځکه شوې چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو پر وګړو د برید غږ شوی دی. د پیښې په سیمه کې خلکو ویلي چې حمله کوونکی یو 13 کلن سړی و چې په سومالی کې زیږیدلی و او عبدالرزاق علي ارتان نومیږي. هغه زده کوونکی دی. ویل کیږي چې یو شمیر کسان یې په موټر هم وهلي دي. د اوهایو پولیسو په دې اړه د تروریستي حملو لپاره ځانګړې څېړنې پیل کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې حلب ښار ته دې د مرستې مواد ور پرېږدي. شتاین مایر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبه د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د بلاروس په پلازمینه منسک کې سره وکتل. دواړو وزیرانو د سوریې په وضعیت هم خبرې وکړې. د شتاین مایر ملګري پلاوی ویلي چې له روسیې اړخه په زغرده غوښتنه شوې چې په حلب کې خلکو ته د مرستې مواد ور پرېږدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون د خپل حکومت دفاع او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ژر باید ګرځنده روغتیایي ډلې سیمې ته ورواستوي. د امریکا پوز وای د دوی د 13 سپتمبر میاشت هغه هوایی بریج چې لسکونه سوریایي سرتیري پکې وژل شول یو انساني اشتباه و. خو پوز ټینګار کوي چې دا حمله د جګړې له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده. د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګون د دغه بریج په اړه تیره ورځ د خپلو پړه څېړنو راپور خپور کړ. د 13 سپتمبر میاشت په منیټه د سوریې په دیرالزور سیمه کې د امریکا هوایی ځواک د سوریې حکومتي سرتیري په نښه کړل. د حملې د سوریې د حکومت او د هغې د متحدانو روسیې او ایران غوسه وپاروله او امریکایي ځواکونه یې تورن کړل چې له قصده یې د سوریې پر پوځیانو بمباري کړې ده. د اوکراین د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال له 500 نیولې تر 2000 پورې روسي سرتیري موجود دي. په دې شمیر کې هغه روسي پوځي پرسونل شامل نه دی چې له روسیې سره په اله شوې کریمیا ټاپو ځمکه پراته دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرون په پایتخت کیف کې خبري اعلان تویل روسیه په کریمیا کې 3000 سرتیري لري. د نوموړي په وینا مسکو د غراس 15500 سرتیري د اوکراین پولې ته نږدې هم ځای پر ځای کړي دي. روسیه د اوکراین د دفاع د مرستیال وزیر د دې څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي، خو مسکو تر دې دمخه ټینګار کړی دی چې د اوکراین په خاوره هیڅ ډول پوځي پرسونل نه لري. وروستۍ خبر د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې د نجونو لیلیه کې د اور لګیدلو له امله 2 تنه مړې شوې دي. په ترکیه کې د اروپایي چارو وزیر پرون سه شنبه په ټلویزیوني وینا کې په دې اړه وویل چې په دې لیلیه کې د اور لګیدنې اصلي علت لا نه دی څرګند شوی. په لیلیه کې د یو متوسط ښوونځي او لیسې زده کوونکي اوسېدي. په پیښه کې 11 زده کوونکي مړې شوي او 22 تنه زخمیانې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. مشرانو جرګه وایي د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وړو کارونو بوخت دی او غټو مسئلو ته او دوسیو ته پام نه کوي.
متاسفانه دی په ډیرو کوچنیو دوسیو باندې مصروف دي. هغه لوی د فساد دوسیې چې وقن د موږ مملکت متضرر کړی هغه ته هیڅ توجه نه ده.
طالبانو اعلان وکړ چې په ټولګټو پروژو به حمله نه کوي. د طالبانو د اعلان هدف څه دی؟ په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر راخلو.
پاکستان دفاعي پالیسي په دومره بدلېږي نه، بالخصوص افغانستان په حق له بالکل نه بدلېږي او هند په حق لم.
طالبان له مالی ستونزو سره مخ شوي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفاټ اول اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو په څرنګوالي انتقاد کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې د دې مرکز کارونه تر اوسه د پام وړ نه دي او د اداري فساد سترې دوسیې لا نه دي څېړلې. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهنه هم د دغه مرکز کارونه کافي نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د خلکو د غوښتنو سره سم عمل وکړي. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو نه درې میاشتې وروسته مشرانو جرګه وایي چې د دې مرکز کارونه کمرنګ دي او څنګه چې تمه کېده پر مخ نه دي تللي. د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د سه شنبې ورځې د عمومي ناستې مشري کوله پر دې مرکز انتقاد وکړ او ویل چې دغه مرکز تر اوسه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نه دی ځلېدلی.
وکان دې مرکز دغه ورځ نه چې تاسې شوی ډېر لوی نوم یې درلود او متاسفانه دی په ډېرو کوچنیو کوچنیو دوسیو باندې مصروف دی. هغه لوی د فساد دوسیه چې وکان د مملکت متضرر کړی هغه ته هیڅ توجه نه ده.
خغلی کلیمزی د مشان جرګې عمومي غونډې ته د لوی سرنوال په نورتک هم سخت انتقاد وکړ. په ناسته کې پریکړه وشوه چې راتلونکي اونۍ لوی سرنوال د عدلي او قضایي مرکز د غړو سره یو ځای د دغې جرګې د کمیټو مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره حاضر شي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د دغه مرکز جوړېدل د اداري فساد د سترو دوسیو د څېړلو په برخه کې بې ګټې وباله. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز درې میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز په یاده موده کې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یوه کې یو نظامي سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل علني محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د یو مړ شوي کس له حساب څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د ایستلو په جرم په 10 کاله وتو میاشتو بند محکوم کړ. د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي. د لوی سرنوالي مسؤلینو د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې د نیوکو په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. خو له دې وړاندې د دغه ادارې ویان جمشید رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې عدلي او قضایي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیښې شوې وي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د دغه مرکز کار ګټور نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د فساد سترو دوسیو ته رسیدګي کړې وای. یو له دغو کارپوهانو خالد سادات ازادي راډیو ته داسې ویل:
کومی قضیه چې دوی سیړلی د داشن قضیو لپاره موږ سرنوالۍ لرله او لرو یې، او دا قضیه باید دوی وسیړي. دغه مرکز د میلیونی او ډالري قضیو د سیړلو لپاره رامنځته شوی چې لوی سرنوالۍ نشو سیړلی، خو دوی بیا هم وړو قضیو ته مخه کړه چې 50,000 افغانۍ وي، چې شاید داشن قضیه مخکې په لوی سرنوالۍ کې سیړل شوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم د دغه مرکز پر کړنو په نیوکې سره ویلي وو چې دغه مرکز د حکومت لخوا د پلان د نشتوالي له امله ښی لاسته راوړنې نه لري. خالد سادات وړاندیز کوي چې دغه مرکز د خلکو غوښتنو ته په کتو وړې قضیې پرېږدي او د کابل بانک په شان په قضیو کار وکړي تر څو فعالیتونه یې په ټولنه کې محسوس وي.
وامریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به پر ټولګډو پروژو حمله نه کوي. فرشته جلال سی په افغانستان او پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو په اړه لیکوال ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړي چې وسلوالو طالبانو اوس ولې دا اعلان کړی دی. ښاغلی تقی وایي:
طالبان به بیان نه ځان یو لیجیټیمټ مقاومت یا رزیسټنس په هیڅ په جنګل کول واري کوشش کوي چې داسې مورفي شي چې خلک ورته لیجیټیمټ رزیسټنس وایي چې افغانستان کې اپوزیشن او رزیسټنس روان دی او دا افغانستان د خلکو لاره خلي. او زما د پام دی چې دا اسمانه ملي تر سوچ افغانان د طالبان د لاس نه بچ نه دي بل خصوص چې کوم خودکش بمباریان د طالبانو حقانی شبکه کوي ته زما د پام دی باندې خپل کم د سخت دریز دی او ترګل دا غنه به غیب لاس وانه خلی
او تاسو د خبر څخه زده اسي اخلم چې طالبان شاید غواړي په دې ډول دوه ټکی نړیوالو ته څرګند کړي غدا چې طالبان افغانان دي او دوه هم دا چې طالبان یو مشروع حرکت دی په افغانستان کې چې د افغانستان ملي ګټو ته احترام کوي دوی اوس ولې په دې باندې فکر کړی چې باید مشروعیت پیدا کړي
زما د خیال دی چې دا بیسیکلی یو ځای د جنگ او جدال یو ټاکټیک دی د څه د پالیسی کې لوی بدلون نه دی دا صرف د غوی د پروپاګاندا لپاره یو اوزار دی
بیا یې فکر کوي چې دا به د پاکستانی طالبانو د ټاکټیکونو تر غیز لاندې د اعلان شوی وي د یغ سره چې ورتوالې ګوري
د پاکستانی طالبان خو میتوګ باندې د ریاستي انفراستراکچر باندې او د څه پروژو باندې غیب بریتونه کول اوس تقریبا د دوه کالو راځي چې کوم د پاکستانی ملټری عملیات روان دي دا غي د وجه څخه مې پټاغلې پاکستانی طالبان خو دې نه منشوي نه دي دا غي قوت کې فرق راغلی دی د غي د وجه دا غي د عملیات کې فرق راغلی زماده ته پام نه چې دا اثر به افغان طالبان په پاکستان نه بازستی یا د پاکستانی طالبانانو نه بازستی دا ما خیال دی چې دا غي یو داخلي یو پالیسی ده
ډاکټر صاحب د پاکستان د پوز خبرو مو وکړه د پاکستان د پوز لوی درستیز نوې سودا به په طالبانو په افغانستان کې څاغیز کوي
کله جنرال صاحب باجو تقرر تاسو یادوي د فوج د سر لخبر لخر په هیڅ نو پاکستانی ځواک خو یو یو ادارې په توګه خپل پالیسی چلای او داغه پالیسی کې خو د تیرو بیا کالو کې بدلون نه دی راغلی ډیر خلک داسې کتونه کوي چې راحیل شریف په وخت ریټایر شو ډیر ریسپانسیبل او پروفیشنل سولجر او بل راتل کې قسم ډیر پروفیشنل دی نو داسې کتونه د جنرال صاحب په هیڅ کاکرم کې دی په کال نه لسوا شپږنه ویکي نو دا هغه په دور کې طالبان راپورته شو افغانستان باندې خوشی کړل شو فرض مهال دا نوې کس پالیسی کې څه بدلون راوستل غواړي نو قتل به غواړي چې عملی توګه باندې کم ګامونه اخیستل شوي دي زما د څه نظر دی چې د پاکستان د ځواکونو پالیسی باندې تبدیل شي چې لګ د سویلینز واک پاکستان ځواکونو باندې مضبوط شي او هغه فلحال ممکناتو کې نه دی
د افغانستان په اړه به د پاکستان او یا هم د پاکستان کې د طالب مشران نظریه چوي پر په افغانستان کې به پر ټول ګټو پروژو حمله نه کوي آیا دا به د طالبانو په دریس کې بدلون وي او کڅنګ په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان تورستي فعالیتونو په اړه د لیکوال ډاکټر محمد تقی سره مرکه اوریده تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ طالبان لمالی ستونزو سره مخامخ شوی دي دا خبر د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړی ده ګارډین رسپانه خبر ورکوي چې کڅه هم وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې په پوزي برخه کې ځینې لاسترړنې درلودې خو د دوی په بریدونو کې د ملکی تلفاتو د زیاتې دوله عمل د طالبانو مرستندویان اوس په خپل مرستو لاس نیولې ده د طالبانو مشرتابه شورا ته نږدې سرچینو د غراز ویلي چې په دې اړه چې د طالبانو د کوټ شورا باید د پاکستان له نفوذ ځان خلاص او د افغانستان دننه تولیک دول شي هم اختلافات پورته شوی دي خو په ولسی جرګه کې د هلمند یو استاد وایي د طالبانو مالی منابع د دوی تر کنټرول لاندې ساحه په پراخې دو سره لا پیاوړی شوې دي نوریاس نوری په دې اړه تفصیلي ریپورت برابر کړی دی
طالبان له مالی استوندو سره مخامخ دي او مرستندویان لیواله نه دي چې هغه تمویل کړي ځکه په حملو کې تر ډیره ملکی کسان وژل کیږي نه بهرني ځواکونه دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې یو شمیر سرچینو او قومندانانو کړی ده مولا رحمت الله کاکا زاده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې لوړ پوړی ډیپلوماټو ګارډین ته ویلي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د تیر کال د ډراماتیکو پرمختګونو سره سره دوی له مالی پلوه ورستر بلې کمزوري کیږي د وای روانه جګړه ورستر بلې ناولې کیږي ځکه ملکی تلفاتو ته اوس ډیر پام اوښتی او هغه کسان چې طالبانو ته پیسې ورکوي نور نه غواړي چې خپلې پیسې په داسې څه ولګوي چې ماشومان وژني د ګارډین په لیکنه طالبانو د شتمنو افغانانو او په خلیج کې د عرب سوداګرو په ګډون لوګ دی مودې رئیس په سیمه کې خپل پلویانو مرسته راټولولې خو اوس له مالی پلوه طالبان دومره کمزوري شوی چې ان تر دې خپل هغه وسلوال چې د افغانستان په جګړو کې سخت ټپ کیږي د پاکستان په خصوصي روغتونونو کې درملنه نشي کولای ځکه بیلونه نشي پرې کولای د کاکا زاده په خبره له هغه مهال رئیس چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه افغانستان او وتله او د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د روانې جګړې چې طالبان یې تر اوسه د بهرني اشغال په وړاندې جګړه بولي مشروعیت کمزوری شوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم کاکا زاده په تیرو 15 کلونو کې په جګړو کې ګډون نه دی کړی، خو هغه د طالبانو له مشرتابه سره له نږدې اړیکې لري. د طالبانو د مالي کمزورتیا په اړه د هغه څرګندونې نورو د طالبانو قمندانانو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي هم تایید کړې ده. یوه طالب قمندان ګارډین ته ویلي چې د طالبانو مالي سرچینې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په جولای میاشت کې هغه مهال کمې شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان شوه. په روان کال کې د هغه د ځای ناستې ملا اختر منصور مړینې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو هم له مالي پلوه طالبان لا پسې کمزوري کړل، ځکه منصور په خپله له سوداګرو سره ښې اړیکې درلودې او مرستې راټولولې. د ګارډین په وینا د طالبانو نورې مالي سرچینې په افغانستان کې په تېره بیا جنوب کې چې ډېر کوکنار کرل کېږي د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوشر راټولول دي، خو هغه هم په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي. د ګارډین په لیکنه په تېر دوبي کې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله هغه وخت په هلمند کې د طالبانو د پوځي شورا له مشر ملا ابراهیم صدر سره ونښت چې هغه د کوټې شورا ته د پیسو له استولو ډډه وکړه، خو په ولسي جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګواکې په کوټه کې د طالبانو مشرتابه شورا ته به ملا ابراهیم د پیسو له استولو ډډه کړې وي. ښاغلی اخونزاده وایي د طالبانو مالي منابع په تېره بیا په هلمند کې د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره لا پیاوړي شوي دي.
هیڅ وخت د هلمند نظامي قمندانان د کوټ شورا ته اختار نه شي کولی چې تاسو که راځئ راسئ که نه تاسو سره کومک نه شو کولی یا تاسو اطاعت نه کوو. دا هیڅ وخت په څو کلونو کې داسې موضوع نه ده رامنځته شوی. اوس یې راوړنه وایم نور هم زیات شوي، ځکه چې هر منطقه چې دوی خپل تر کنټرول لاندې راولي هر ولسوالۍ هر کلی د دوی عواید ورسره زیاتېږي مالي عواید.
د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې ابراهیم په یوه لیک کې د کوټې شورا ته دغه راز لیکلی و چې تاسو هلته په پاکستان کې آرام ناست یاستئ، باید شورا هلمند ته راانتقال کړئ. خو ښاغلی اخونزاده وایي پاکستان به هیڅکله هم پرې نږدي چې د طالبانو د کوټې شورا د افغانستان دننه ته ولیږدول شي. د هغه په وینا پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وساتي. ګارډین د طالبانو د مالي ستونزو تر څنګ دغه راز دا مسله هم راپورته کړې چې ګواکې د طالبانو مشرتابه شورا اوس دې ټکي ته رسېدلې چې په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لاره نه لري. ورځپاڼې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د پخواني ډیپلومات کاکازاده له خولې لیکلي چې ویلي دي د طالبانو په مشرتابه کې په دې وروستیو کې دا مفکوره ډېره پیاوړې شوې چې جګړه په ټپه درېدلې حالت ته رسېدلې، نه دوی کولی شي چې افغانستان بیا په بشپړه توګه ونیسي او نه هم د افغانستان حکومت کولی شي دوی په بشپړه توګه مات کړي. ښه دا ده چې د افغانستان له حکومت سره یوه جوړجاړي ته ورسیږي. خو افغان کارپو وحید مجده چې د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو ته په پام سره له سولې پرته بله لار نشته، خو طالبان اوس هغه څه چې ګارډین وایي له مالي پلوه په داسې کمزوري حالت کې نه دي چې پر روانې جګړې اغیز وکړي. ښاغلی مجده له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې طالبانو روان کال د جګړو په ډګر کې ډېرې وسلې او پوځي وسایل افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړي او راتلونکي کال به افغانستان بیا سخته جګړه په مخ کې ولري.
روغه جوړه خو بیل نه خو هیڅ لاره نشته. په وار وار مونږ دا خبره کړې دي چې 5 کاله په افغانستان کې جګړه وشوه او نتیجې ته ونه رسېده، باید سوله وشي. زه متاسفانه چې داسې حالاتو ته ګورم چې راتلونکي کال به د دې کار نه هم ډېر بد کال وي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شویو اختلافاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب آغا د هغه لیک یادونه کړې چې محتوا یې تېره میاشت په ډاګه شوه. په دغه لیک کې چې طیب آغا د طالبانو نوي مشر ملا هیبت الله ته استولی و، ویلي چې د دې لپاره چې په خپلواکه توګه پرېکړې وکړو تاسو زموږ مشرتابه شورا او د مختلفو کمیټو مشران باید له پاکستان ووځئ. طیب آغا زیاته کړې اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې زموږ هغه مشران چې مهمې پرېکړې کوي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولی شي زموږ او د افغانستان د ګټو پر ضد له خپل نفوذ کار واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له پراختیایي او ټولګټو پروژو څخه د طالبانو د ملاتړ په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي طالبان باید ثابت کړي چې ملي پروژې کومې دي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو ملي پروژو ملاتړ او ساتنه کوي. خو سر مقال لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آیا رښتیا هم طالبانو په جګړه کې دغه اصل مراد کړی دی که نه. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي طالبانو په تیرو لسو کلونو کې زیاتره لویې لارې چې میلیونونه ډالره پرې لګول شوي دي د سړک غاړې ماینونو د تیلو د ټانکرونو په سوځولو او د نورو بیلابیلو تخریبي اعمالو په واسطه ویجاړې او له کاره غورځولې دي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي طالبانو لوی واړه پلونه نړولي د ټولګټو پروژو کارکونکي نیولي او په کراتو یې په سلما کجکی کمال خان او مچلغو بندونو بریدونه کړي دي. د سر مقالې لیکوال د طالبانو د اعلامې ته د شک په سترګه ګوري وایي چې که طالبانو په واقعیت سره ملي پروژو ته د ملي شتمنیو په سترګه کتلی نو افغانستان به اوس د پراختیایي پروژو په برخه کې ډیر پرمختګ کړی وی. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دا د حیرانۍ اعلان دی ځکه همدا طالبان او ترهګر دي چې د لویو لارو امنیت خراب کړی دی او لویې لارې نړولې دي. د مطلب لیکوال لیکلي طالبان باید خپله دا خبره په عمل کې ثابته کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي طالبان دې له پردۍ جګړې لاس واخلي او هغه وسله او بمونه دې له ځان لرې کړي چې پرې د دې ملت بچیان وشل کیږي. سرخط پلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ارګ د طالبانو دې اعلامیې ته د شک په سترګه ګوري. په مطلب کې د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په حواله راغلي په تمه یو چې طالبان دا خبره په عمل کې ثابته کړي او دا وښيي چې ټولګټې تاسیسات نه ګواښي. په مطلب کې د دولتي چارواکو په حواله راغلي چې طالبانو په تیرو څو وروستیو میاشتو کې په 11 ولایتونو کې ورانکاري عمل ترسره کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په داشان پراختیایي پروګرامونو کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي نو ځکه پاکستان به طالبانو ته دستور ورکړی وي چې د داشان پروژو له تخریب لاس واخلي. خو د ارمان ملي د سر مقاله لیکونکي په وینا که طالبان په رښتینی دا خبره په عمل کې ثابته کړي دا یو ښه اقدام دی او د دوی په ذهنیت کې د پام وړ بدلون ښکارندوی کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډه اچار 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. افغان حکومت وایي هله لري د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونو بل افغانستان سره په هم غږی د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو ځای ووسی. دا خبرې ورسره هغه کېږي چې پاکستان خپل نوی لوی درسي ټاکلې ویل کېږي چې تر ډیره له کابل او نوی ډیلی سره بعد د پاکستان د سر اعظم نواز شریف د پالیسي ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت وایي تمه لري د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې سي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. د پاکستان د پوځ نوی لوی درستیز د سه شنبه په ورځ د خپل پوځ قومنده ترلاسه کړه. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د خپل پوځ قومنده ترلاسه کړی چې د هیواد اړیکې له هندوستان او افغانستان دواړو سره ترنګلې سوې دي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د دې پښتنې په جواب کې چې د حقیقت ته په کتو سره چې ویل کېږي د پاکستان لوی درستیز د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسي کې مهم رول لري، افغانستان د پاکستان له نوي لوی درستیز څخه څه تمې لري ځکه طالبانو د افغان حکومت پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي او افغان حکومت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د دغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
د افغانستان خارجي سیاست د افغانستان پر ملي مناسبت باندې سوار دی. افغانستان د ټولو وادو سره په خاص ډول خپل د همسایګانو سره نیک روابط غوښته دي او په دې برخه کې په تیرو دوه کلو کې د ټولو همسایا او منطقې وادو ځان وادو سره خپل احسن روابط پراختیا کړی ده او د ټولو سره دوستانه روابط لري او موږ د ټولو همسایګانو سره د ټولو نړۍ د وادو څخه هم د توقع لرو چې د افغانستان سره دوستانه اړیکې ولري او د اړیکې به د ټولو مملکتو خصوصاً د همسایګانو په ګټه وي چون د ټولو مناسب مشترک دي.
شاغلی چې خانسوري زیاته کړه چې زموږ سیمه ایز ګاونډي هیوادونه ټول د توریزم له خطر سره مخامخ دي نو ځکه په دې برخه کې هم صادقانه مبارزه او هماهنګۍ ته اړتیا سته. نو د افغان حکومت هله دا ده چې ټوله سیمه په یو اواز په هماهنګۍ سره د توریزم سره په مبارزه کې یو ځای اوسي او اقدامات عملی بڼه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د یک شنبه په ورځ جیو تلویزیون ته ویلي چې د جنرال باجوال راتګ سره به د پاکستان په دفاعي پالیسي کې دومره لوی تغییر رانسي. خو یو شمیر څېړونکي وایي باجوا بل افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسي ملاتړ وکړي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی بیوایي د خواجه آصف له خبرو سره موافق دی، ځکه د اشخاصو له بدلېدو سره د دغه هیواد پالیسي نه بدلېږي.
د پاکستان دفاعي پالیسي په دومره بدلېږي نه، بالخصوص د افغانستان په حق له بالکل نه بدلېږي، او هند په حق لم هغې کې زیات بدلون نه وینم. عمومي توګه باندې د پاکستان فوج چې سر لختر بدل شي پالیسی ما کوي، پاکستانی ځواکونه چې کوم دي هغه یو اداره په حیث کار کوي، او د هغې بنیادی پالیسی خو د پاکستان د جوړېدو نه والی تر اوسه پورې هېڅ خاص بدلون نه دی راغلی. نو زیات داسې امید نه لرم چې دا دې کې به داسې خاص بدلون راشي.
شاغلی تقی زیاته کړه، اخیری ځل چې د پاکستان لوی درستیز په خپل کار کې متخصص ګڼل کېده جنرال عبدالوحید کاکړ وو. په 1990 کال کې د هغه په دور کې پاکستان په افغانستان کې طالبانو امارت جوړ کړ، او پر افغانستان یې مولا عمر طالبان او حقانیان ورخوشي کړل. دی وایي که تاریخ ته وکتل سي شاید د قمر جاوید باجوال راتګ سره به لږ څه ظاهري بدلون راسي، خو داسې به ونهسي چې د دله راتلو سره به سم د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ ترنګلی وضعیت هوارسي، ځکه په عمومي توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د پاکستان د سیاستوالو نظر دومره بد نه دی لکه د پوځ.
تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو او رای لسمی بجی شوی دی. له حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قلوردو د قمندان جنرال محیدین غوري په وژل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړې ده. د روسیې دفاع وزیر وای په افغانستان کې د داعش او جبهه نصره په څیر د افراطي ډلو موجودیت نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. د ارګمانی وای د روان کال له پیل راهیسې د طالبانو د حملو له کبله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حملې بندې کړي. دا ماق په نوم یوې خبری سرچینی ویلي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله داعش تر سره کړې ده. د امریکا پوځ وایي د دوی د 13 سپتمبر د میاشتې هغه هوایي بریج چې له کبله یې لسګونه سوریایي سرتیري ووژل شول یوه انساني تېروتنه وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې حلب خار ته دی د مرستې مواد ورپرېږدي. او د اوکراین دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال 500 نیولې تر 2000 روسی سرتیری موجود دي.
وړاندې په خبرونه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه هم لرو. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستور هوایي چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د بحران پر سیاسي حل خبري کوي، خو له دې سره هم په سوریه کې پوځي کړکېچ د پراختیا په حال کې دی. په همدې حال کې د روسیې حکومت ویلي چې د سوریې حلب خار ته ګرځند روغتیايي ډلې استول کیږي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې.
سټیفن دی میستورا پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غړو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د هغه په ګډون هیڅوک له دې سره مخالفت نه لري چې له داعش سره مبارزه مهمه ده. دی میستورا وویل حتی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وینا داسې انګېرل کېږي چې هغه به له داعش سره مبارزې ته په خپل کاري پروګرام کې لومړیتوب ورکوي. د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې د پوځي کړکېچ د پراخېدو له امله خواشینی څرګنده کړه. سټیفن دی میستورا وویل څرګنده ده چې زه له دې انکار نسم کولی چې هلته پوځي کړکېچ پراخ شوی، او زه نسم درته ویلی چې د حلب ختیځ به څومره دوام وکړي. وروستي معلومات دا دي چې هلته پوځي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي. دی میستورا په داسې حال کې د حلب ښار په ختیځ کې د وضعیت له خرابوالي اندېښنه څرګندوي چې د سوریه حکومتي ځواکونو روانه اونۍ هلته د هغو شپږو سیمو د نیولو ادعا کړې چې مخکې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې له لاسه ورکړې دي. د حلب ختیځ اوس په 2 برخو وویشل سو، او زرګونو کسان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو تر ټولو ستر شکست دی. د روسیې حکومت له ډېرې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په سوریه کې هوایي عملیات کوي. د روسیې پوځ د حلب شار د برتنیول لپاره هم د اسد د رژیم په ملاتړ هوایي حمله کړې دي. په حلب کې د وضعیت د خرابوالي له امله د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د خپل حکومت دفاع او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ډیر ژر باید ګرځند روغتیایي ډلې سیمې ته ورواستوي. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون څرګنده کړ چې ولسمشر پوتین خپل پوسټ سپارښتنه کړې چې د حلب شاریانو او شاوخوا سیمې خلکو ته عاجلي طبي مرستې وکړي. په سوریه کې د بشري مرستو ادارې د بشار لسد پر رژیم او روسیه تور لګوي چې په همدې ډول یې په حلب کې پر روغتیایي مرکزونو حمله کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر پرون په حلب کې د ډېر ځورونکي وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په حلب کې هیڅ روغتون یا صحي مرکز فعال نه دی پاتې شوی او وی ویل چې د خوراکي موادو ذخیره ختم شوې دي. د فرانسې حکومت هم ژغ کړی چې امنیت شورا باید په سوریه کې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي چې په حالت کې 2.5 لک انسانان په ډېر ناوړه وضعیت کې راګیر دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو د بې غوري له وجې ځان او خپل کورنۍ ته زیان اړولی او یم په دې اړه فکر کړی چې شاید پر ځینو اعمالو مو کورنۍ او ان ټولنې ته زیان ورسوي؟
د دې دوه سره په عذاب یم. نو خیمی دی کدی دی لاغی نصیبی آباد روالو زی دا دودونه نزیادی که پا دی سرگمه و پا دی دیال کم روحی و سترگ سوازی و بطی رازی او بلکنا سینه تنگی ورس رسله پیدا که خوری
موگ اننه نیخ پروانه هم دی موضوع تا زنگری کدی دخ پروانه زی فرشته مرسل براندی کوم ملتی همو وکری. درنوونکو هواز موږ د چاپیریال هغه برخه ده چې د هر ژوندۍ موجود لپاره لومړنی ضرورت دی. خو له بده مرغه موږ له هوا سره غیر مسؤلانه چلند کوو چې بیا له عمله موږ او د ټولنې نورو غړو ته زیان رسیږي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي چې د ژمي په رارسیدو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې هوا له دې عمله ککړیږي چې په بخارۍ او د ګرمولو په نورو وسایلو کې داسې سون توکي سوځي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. ښایي تاسو هم د لیدلې وي چې په ځینو سیمو کې دومره دود وي چې سړی فکر کوي ښایي کوم ځای ورخسته وي. او یا هم کله چې له بهر څخه کور ته ځو مخ لاسونه پو او کالی مو رنګ بدل کړی وي. دا هغه دودونه او ګردونه دي چې موږ یې په سترګو وینو. دا چې د خولې او پوزې له لارې څومره تنفس کوو هغه موږ ته نه ښکاري. بیا نو هماغه وي چې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږو. په پیل کې د څو تنو هغو کسانو خبرې اورو چې په خپله سیمه کې له دود یا لوګي نه شکایت کوي.
دا اوس اکثرا په حمامونو کې په نانوایانو کې داسې بد دودونه د لرګي حتی د ټایرونو په حمام کې ډېر ګنده شیان سیوی موبلین سوځي او هغه ډېر بد اثر لري. کاشکې یوازې دود هم وای. کارتیناو کې اوسېږم په ځګان انوایي د کارتیناو کې یوازې دود نه ده د خاورې هم دي رنګارنګ مرسیار او اوس زما په کور کې خدای شاهد زما دوه ماشومان د سینې او زکام په تکلیف باندې اخته دي او ټول دغه بد اثر ده.
د دود سره په عذاب یې. نو خیمی دی کدی دی لاغی نصیبی آباد روالو زی دا دودونه نزیادی که پا دی سرگمه و پا دی دیال کم روحی و تی تیختم نسو کوله ولی که تیختم نسو کوله سی بانده باد بارانی بادی و تای نسو او دود اینو تی تیختم نسو کوله. دومره بد لگی گی سیام میکنا سترگ سوزی و بطی رازی او بلکنا سینه تنگی ورست رسلی پیدا که خوری.
سروبه منطقه تنگه ده با برخی دود نیولی گرد نیولی اون گرد و غبار ده ده دودونه ای کنه بی حساب دروازه خلاصو که بیسترگی لوسیو دوگونه اندازه دودی زکام ریزش هر بلدش جمعه پا جمعه که پیدا کیگی منگه ده.
ا تازه چې سبای وظیفه تر اعظم په دالاره کې و حمام د چېغه کې د ربلو د زغالستان سوزی اته د نیم منطقه هوا د دود نیولې د اکثره وخت ورته ګور به خیر تلمر نه کړیږي.
په لوی خو ښارونو کې د نفوس ډیروالی او په خوا کې د خلکو بې پروايي چې بیلابیل مضر شیان سوځوي د دې سبب شوي چې د فضا ډیره برخه لوګي او دود ونیسي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي اکثره خلک د مجبوریت له مخې هغه څه سوځوي چې د ګټې په ځای ډیر زیان ورته رسوي.
هغه انرژي مواد متاسفانه په کابل کې سوزل کیږي، هغه ککړتیا ډیره رامنځته کوي. موږ کافي برق نه لرو سه وادوالو ته ورکو، موږ کافي یعنی په ارزانه بیا ګاز نه لرو سه زموږ هیوادوال استفاده ترې وکړي، نو مجبور دي سه له دې موادو نه استفاده وکړي. نو د دغه موادو استفاده باید د دې ګرځي سه د هوا د ککړتیا کچه لوړه سي او دا مستقیما د هیوادوالو په روغتیا او په صحت باندې تاثیر لري، د سره په خوا کې په اقتصاد باندې تاثیر لري. نو دا دوه ډېر عمده مسایل دي سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش هر کال دا مسله مطرح کړې ده او سږ کال هم موږ تشویش لرو او غوښتنه کوو له هیوادوالو نه سه تر څو دې مسایلو ته پاملرنه وکړي، سه هم خپل بدني صحت ته توجه کړي او د دې سره په څنګ کې اقتصادي صحت هم توجه کړي.
لوی خو عام خلک مجبور دي چې د خونو د ګرمولو لپاره یو څه وسوځوي، لبل پلاوه دود او لوګي بیرته هم دوی خپل مریضوي. نو څه باید وشي چې دود کم شي؟ مدقق یو ځل بیا
دود په مجموع کې کتاسه د فوسیلی مواد سوځوي د ټول دود لري. فوسیلی مواد کم دي، فوسیلی مواد په مجموع کې تیل دي، غاز ده، د ډبرو سکار دي او د دوه مشتقات دي، د ټول د فوسیلی مواد نه لاس تر راځي. د فوسیلی موادو د سون په نتیجه کې ککړتیا هیڅ امکان نه لري ستاسو ورکه کوي، ولې لارې شتون لري ستاسو د کمې کوي. زموږ هیوادوال خصوصا د کابل په ښار کې د ډبرو سکار ډیر سوځي. د ډبرو سکار د سکرو د سوځلو په نتیجه کې کوم دود هوا ته خوریږي، دا مختلف غازات لري، ډیر خطرناک غاز ده، نه رنگ لري نه بوی لري، تاسو هیڅ نه پی پویږي، ولیک مقدار زیات سو خصوصا د نننه په کوټه کې باعث د مرګ ګرځي. تاسو کولای سي د دې سوند موادو هغه کچه راټیټه کړئ. کوم بخاري یا وسایل نه کار اخلو هغه باید په درست شکل باندې استفاده ترې وکړو، یعنی باید لیکونه لري چې دغه دودې کوټې ته راشي. بل د کړکۍ او د دروازو په داسې شکل کې چیرې هلته سوروي یا داسې مجرا ولري چې حرارت فرار کوي یا له د باندې نه سړه هوا راځي، دا باید بندې کړو. که چیرې دا دوه کار موږ وکړو د دې ګټه څه ده؟ ګټه یې دا ده که چیرې یوه کورنۍ په یوه ورځ کې مثلا یو من د ډبرو سکاره سوځوي، د دوی دغه یو من کچه نیم من ته راټیټیږي. نو کله چې نیم من سوله طبیعي خبره ده ستاسې کم دود هوا ته خوروي، هم هم صحت لپاره ښه سو او هم د اقتصاد لپاره ښه سو.
په خبرونه کې یادونه وشوه چې لوګي یا دود روغتیا ته ډیر تاوان رسوي. دا چې ډاکټران د سی ستونزو په اړه څه وایي له ډاکټر حلیم عطارت نه اورو.
ډیر هغه کیمیاوي مواد چې دود له کبله تولیدیږي او خلک هغه تنفسي، نو دا ډیره لویه ستونزه د صحت لپاره کیدای شي. اوسې چې دا معمولا هغه غازونه دي چې د بعض موادو له اور اچولو طریقه او یا د احتراق له وجې نه چې د موټرو نه تولیدای شي، د خرابو تیلو له استعمال نه تولیدای شي او یا د زغالو له ناسم استفاده له وجې نه کیدای شي هغه مسله شي. د صحت لپاره یو طرف حتی په محیط باندې هم په نباتات او انسانانو باندې ډیره بد اغېز لري. سونه مواد چې په دې آلوده هوا کې وجود لري چې ډیر معمول دي چې په کورونو کې مسمومیت ایجاد کوي، کاربن مونوکساید ده چې دا کاربن مونوکساید د زغالو د دود له کبله کېدای شي منځته راشي، د تیلو سوځون له کبله منځته راشي، وینه کې ځان نخلی او د عضویت ټول ارګانو ته ځان رسوي چې معمولا د زړه بدوالي، سردردي، ګنګسیت او حتی د مرګ سبب هم کېدلی شي.
یو شمیر خلک بیا له دولتي مسؤولو ادارو څخه شکایت کوي، وایي چې دوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې مناسب کار نه کوي. یوازې همدومره وایي چې سکال به دود ډیر وي، کال ته به کم وي، یا هم دې ته ورته نورې خبرې. خلک وایي دا ډول معلومات به مو څه درد وکړي. په دې هکله له دوو تنو ښاریانو څخه اورو.
چاپلار ساتنې دغه اداره صحیح کار نه کوي. دا دوی وظیفه ده د دې اداره دویو کې، د چیز دپاره ناست دي، د چیز دپاره کار کوي.
نوم یې حکیم جان، محیط زیست ریاست جوړ ده، خو هیڅ کار یې موږ تر اوسه پورې نه دی لیدلی. ښاروالي د دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دوی وایي موږ به د دې لپاره لازم تدابیر ونیسو، داسې به وکړو پلان کې موږ دا کارونه لرو سي د دود مخنیوي په خاطر به موږ دا کارونه وکړو، یا به خارج فابریکې ایسته کړو، یا به څه نور ماشین آلات سي زاړه دي دغو مخنیوی وکړو. په عمل کې کوم کار نه ده کړی.
دا چې مدقق د خلکو د شکایت په ځواب کې څه وایي ورته غږ بشو.
هیوادوالو نه پرختیا لزره نه مننه کوم چې دوی حداقل د خپل غږ پورته کوي انتقاد کوي. ولې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره به تشویش حل ته وو که چې په غلط کې چاپیریال هم په ښه وضعیت کې نه وای او هیوادوالو هم غږ نه پورته کولی، نو دا به بیا ډېر د خواشینۍ ځای او ډېر د تشویش ځای وو. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نظارت او د تفتیش غړي هر ورځ د کابل په ښار کې او همدارنګه په ولایتو کې مصروف دي. له مختلفو اصنافو سره کار کوو. موږ په تیرو کلو کې کار کړی د کابل په ښار کې، تقریبا په ډیرو لویو ولایتو کې دغه نانوایګانې سي دي. د دوی سیستم تغییر کړی دی، دوی یعنی اکثریت له ګاز نه استفاده کوي. ولې دا اوس هم موږ هره ورځ غونډې لرو، د دوی مالکین دلته راغواړو، له دوی نه تعهد اخلو. اول دوی ته وخت ورکوو چې خپله یې راولي، او که چیرې دوی موږ وکتل چې دوی تغییرات نه راولي، بیا موږ مجبوره کیږو چې له نورو لارو نه کار واخلو، دوی جریمه کړو، په دوی باندې قوانین تطبیق کړو. حتی که چیرې چاره نه وي، بیا مجبوره کیږو چې دوی وتړو. دولتي اداراتو نه غوښتنه کړې په رسمي شکل باندې چې دوی اوس نشي کولای چې د دفترو د ګرموالي لپاره له ډبرو له سکرو او لرګیو نه کار واخلي. نو دغه کارونه دي چې عملا موږ پکې اخته یو. په دې برخه
په حمامونو، نانوایو او هوټلونو کې د غوښیانو د سون مخنیوی چې ډیر دود کوي د ښاروالۍ کار دی. موږ د کابل ښاروالۍ د چاپیریال او محیطي صحت له رئیس ډاکټر محمد ادریس توخی سره موضوع شریکه کړه. هغه ویل
د دود د مخنیوي لپاره تر هغه چې د هغو د سون توکو بدیل چې ډیر دود کوي وړاندې نه کړو، دا امکان نه لري چې په لویو ښارونو کې دې لوګی کم شي. دا چې ولې د هغو حمامونو، هوټلونو او نانوایګانو مخه نه نیسو چې چرم او پلاستیک یا نور هغه شیان سوځوي چې له لمبې نه دود ډیر وي. موږ کافي کارکوونکي نه لرو چې د ښار په هره کوڅه کې وګرځي او دا ستونزه حل کړي. بیا هم موږ تر خپل توانه د ډیر دود د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کوو.
قدر منه دوستانو، پاکه هوا زموږ د ژوند د بقا او روغ صحت لپاره ډیره ضرور ده. نو کوښښ باید وشي چې د هوا په پاکه ساتنه کې د ټولنې ټول غړي برخه واخلي. په همدې هیله نننۍ کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وزن خپل ولایت
د نوامبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام. او زیاتره خلک وایي چې له حکومت مو لاس مینځلای، بس یو نامعلوم ژوند دی او یو نامعلوم طرف ته روان دی، لکه کوم کراچیوان مامور او یا هم کوم لاروای چې د چاودنې خواته روان وي. د حکومت زور په سیمټي چکونو، پلو جوړولو او لارو تنګولو رسیدلی دی. د خبرونې په پیل کې په همدې اړه څو مهم خبرونه دراوړو. نتاقان
شازاده گرنگ
او پسه شازادگی
په خار کې د واټونو د تالاشۍ معذف او امنیتي کسانو په سترګو کې سکنر لینزونه یخی دي.
له انتحاری چاودنې وروسته امنیتي ترتیبات بیا خپل اوج ته ورسېدل.
زیاتره پیرداران د ژمي په سړو کې ځان په چرسو تودوي.
او د کابل ښار پیاده روونه، سړکونه او پارکینګونه په یوالي سره کار کوي. د خبرونو توصیل
بی خبره آژانس خبر را کوي چې په خار کې د واټونو د تالاشۍ معذف او امنیتي کسانو په سترګو کې سکنر لینزونه ایښي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نوموړي موټرونه نه تالاشي کوي او یوازې ورګوري. امنیتي منابع وایي چې کله دغه پوزبند امنیتي کسان موټر ته وګوري نو پرې پوهیږي چې په موټر کې څه شی دي. همدا علت دی چې په ښار کې نه کومه چاودنه کیږي او نه هم څوک وسله لیږدولی شي. د امنیتي چارو ماهرین وایي کوم هیواد چې دغسې مجهز او بیدار امنیتي ځواکونه لري هلته هیڅکله هم د چا پزه نه وینې کیږي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې له انتحاري چاودنې وروسته امنیتي تدابیر بیا خپل اوج ته ورسېدل. خبر زیاتوي چې له همدې عمله په زرګونو ښاریان یو او بل ځای ته پیاده روان وو او له خپلو ټولو کارونو پاتې سول. ماهرین وایي چې امنیتي ارګانونه د خیر یوسي چې هغه له چاودنې وروسته خو امنیتي تدابیر نیسي او دښمن ویروي. که نه د چا زور ورسره برابر و چې له چاودنې وروسته تدابیر یې نه وای نیولي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې زیاتره پیره داران د ژمي په یخنۍ کې ځانونه په چرسو تودوي. خبر زیاتوي چې دغه په چرسو تودول نه وای رواج شوي ځکه پخوا به زیاترو هغو کسانو چې د شپې کارونه کول ځانونه په نسوارو تودول. کارپوهان وایي چې په چرسو ځان تودول د عصریت نښه ده او په نسوارو تودول د وروسته پاتې خلکو کارو.
او په روسی خبر کې ویل شوي دي چې د کابل ښار پیاده روونه، سړکونه او پارکینګونه په یووالي او اتحاد سره کار کوي لکه د وحدت ملی حکومت. خبر زیاتوي چې له همدې عمله دا نه معلومیږي چې پیاده رو کوم دی او سړک چیرته دی. همدارنګه د پارکینګ، سړک او مارکیټ توپیر هم نه کیږي. په خبر کې ویل شوي دي چې دغه اتحاد د وحدت ملي حکومت له منځته راتلو وروسته نور هم ټینګ شوی دی. د وحدت ملي د چارو ماهرین بیا وایي چې د پارکینګ، مارکیټ، سړک او پیاده رو د دغه قوي اتحاد افتخار په ښار کې د وحدت ملي موظف و امنیتي او ترافیکي مامورینو ته رسیږي ځکه دوی دي چې ځانونه یې د سړک، پیاده رو، مارکیټ او پارکینګ له اتحاده زار کړي دي. جیبونه خو یې هسې هم ډکیږي.
خبرونه خلاص شول.
اوس چې زیاتره ځوانان بیکاره دي نو حیران پاتې دي چې د ژوند کولو لپاره څه وکړي، په کومه لاره لاړ شي او له کومې لارې څه لاسته راوړي. لکه داسې
سمیره، څه دی وکړه؟ د کار یې څه درته وویل؟
بل سړی مقرر کړی و. د تا څنګه شو؟
د ما هم همدغسې شو. په دروغ اعلان کړی و. یو چا ویل چې کس یې د اعلانه مخکې مقرر کړی و.
دا مو دوه سوم که درې سوم ځای دی چې امتحان ورکوو او انټرویو راڅخه اخلي.
زه خو نور نه پسې ګرځم. ورکوه یې چې نه پیسې وي در سره او نه هم ډبله واسطه ولرې چې قسمت دې هم په کې وي، په دې دوه سری حکومت کې نشي مقررېدلی.
د وزیرانو، والیانو، وکیلانو او مشاورانو خپل خپلوان چې خلاص شول که بیا موږ ته نوبت را ورسیږي.
نو څنګه وکړو؟ تل خو همداسې بېکاره هم نشو ګرځېدلی.
زه به یوه لاره در وښیم.
د څه شي لاره؟
فلمونه جوړ کړئ که نور څه نه وي خلک خو به سینماګران او د سینما لوبغاړي درته ووایي.
جلۍ خبره خو دې ښه وکړه، خو تر اوسه مو کله په دې هکله څه لوستلي او زده کړي دي؟
ته وایې چې دا نورو یې پوهنځی ویلی دی، د سوکانو لغاتو جنګ او څو اوږدې خنداګانې زده کوي، نور څه دي پکې؟
هو لیونۍ، فلم سناریو غواړي، ډیلاګونه غواړي، لایټ او کمره غواړي، ډایرکټر او پروډوسر غواړي. تا ته لکه چې د ټوکو خبره ښکاري.
له سناریو خو یې هسې تیر شئ، ځکه چې د موږ یو فلم هم د سناریو له مخې نه دی جوړ شوی، او که جوړ شوی هم وي هغه د پخوانۍ زمانې تخنیک و. اوس چې د شوټنګ صحنه جوړ شي هماغلته د فتن سناریوم جوړ شي او ډایلاګون هم سم د لاسه ویل کیږي. بیا د کوم څه نو پکې خوښ کمپیوټر دی په اختیار کې دی، هلته یې جوړ کړه.
ریښتیا وایي، څوک له موږ نه سناریو او ډایلاګونه غواړي؟ په خپله یې هم ډایرکټ کوو او هم یې پروډیوس. دغه ده ټینا خور به مو فلم برداره شي.
موټر هم تیار ورته لرو،
نور به له کمپیوټر ور سره مکس کو.
نو دا خو تیار جوړ شو، یوازې نوم یې پاتې دی.
نوم یې مسانه دی.
څنګه؟
خو مقصد چې د عشق یا مینې نوم وي پکې سنډې نو وي.
مثلا ناکام عشق، لیونی عشق، د عشق پاچا، په عشق کې ورک، نوی عشق.
چې عاشق شوم د مینې ملنګ، د مینې لمبه، په لمبو کې مینه،
د مینې جنت، له مینې ډکې سترګې، او یا هم د کڼوالو مین.
دا ټول ښه نومونه دي. که لومړی فلم کامیاب شو په نورو به همدا نومونه ږدو. در سره یاداشت کوي
یاره ټینا خور، ډېر فلمي مزه لري ولاتې.
کم فلمونه مې لیدلي دي، اوس خو یې د موبایل له برکته خزانه په جب کې ګرځوم.
نو لومړی قدم به له کوم ځایه پیل کړو؟
زه وایم لومړی به څو ورځې د اکشن صحنو تمرین وکړو. ټینا به مو په آیفون فلم برداری کوي، بیا به هغه صحنې په کمپیوټر جوړې کړو، که څنګه؟
هو، اوسني عشقانه فلمونه له اکشن نه پیل کیږي او په اکشن باندې پای ته رسیږي، نو اکشن ته کش ورکړي. اوس دغه برک شیرم واوري.
برېښنا لاړه، برېښنا راغله، برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. د خوارانو یې په نوبت کړه، د زورواکو او ډاکوانو بې نوبته. د خوارانو یې په نوبت کړه، د زورواکو او ډاکوانو بې نوبته. دلته دغسې دستور دی، دلته دغسې نیاو دی. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي. خوار غریب بیل تاویل کی، زورور یې په میلیونو دي قرضداره. خوار غریب بیل تاویل کی، زورور یې په میلیونو دي قرضداره. دلته دغسې دستور دی، دلته دغسې نیاو دی. برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کے دی زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلینو چنار نلری غرم و نختر نلری کلینو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی انداز داسے اکڑا مینے گیلا پغریو نیولی انداز داسے اکڑا مینے گیلا پغریو نیولی انداز داسے اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوخدی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوخدی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی خلق پرنا پسیمری سنو تا سنور کچھ خلق پرنا پسیمری سنو تا سنور کچھ خلق پرنا پسیمری دکلیل مرد